رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه لومړی په مخړې د خبرونو لندېسته
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په حق له د پنځم ځل خبرو د پاره تیاری روان دی د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له امله عملیات ځنډېدلې دي او د وینزویلا موقت جمهور رئیس هوان ګوایدو د پوهنتون د محصلینو نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده
درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د مشورتي جرګې دایرول لازم بولي
داخل شو هغه مذاکرات ته طالبانو سره چې زمون خلق غواړي
په پکتیا کې د شوزو د حقوقو مبارزونو پر افغان حکومت رغ کړی چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي تړون کې د شوزو حقونه خوندي کړي
او د منګه خزي او جونې مکتب ته لاړل هیڅ کله نه غواړو چې خپل حقوق له لاسه ورکړو
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا د سنا او د استازو د مجلس مشرانو د حکومتي ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې ده قدر من اوریدونکو د دې او نورو مطالبو ترڅنګ لومړی په مکړې د دې سات خبرونه ته چې زیبا خادم او سید سلیمان آشنای تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په حق له د پنځم ځل خبرو د پاره تیاری روان دی په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د دوی هدف په افغانستان کې سوله ده د سولې مذاکرې دي نه د افغانستان نه د عسکرو ایستل خلیلزاد دا سرګندونې بروکسل ته د سفر په ترڅ کې د اروپایي اتحادیه او د ناټو د سازمان د چارواکو سره په کتنه کې کړی دی د ناټو د سازمان د چارواکو سره په خبرو کې خلیلزاد ویلي دي چې امریکا او ناټو په ګډه افغانستان ته تللی او په ګډه به خپل راتلونکي وټاکي خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په برخه کې اوله مسله بین الافغاني خبرې دي
د خغلی خلیلزاد د سفر د پیلېدو سره سم طالبانو د هغه سره د پنځم ځل لیدو ته چمتووالی ښودلی دی طالبانو خپل مهم کس او د قانی د شبکې غړی انس حقانی چې د افغانستان د حکومت په بندیخانه کې دی د خپلو مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې د انس حقانی نوم د خلیلزاد سره د مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی خو دوی وایي هغه یو طالب العلم او هیڅ ګناه نه لري چې بندي اوسي خود جمهور رئیس ویان هارون چخانسوری په ټویټر لیکلی دی چې هغه کسانو چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جرم کړی اوسي د نافذه قوانینو د مخې نه د هغوی پاکله پریکړه کیږي
طالبان وایي په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نتاق سهیل شاهین د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې په قطر کې د دوی د دفتر په رسمي پیژندلو سره به د سولې مذاکرې چټکې شي هغه ویل چې طالبانو د امریکا نه د غوښتنه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد څو ځلې د طالبانو سره په قطر کې لیدلې دي او ټاکل شوې ده چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو بل دور د فبروري په 15مه شروع شي خاغلی شاهین ویلی دی چې د طالبانو سره د امریکا او نورو بارنیو آیتونو خبرې په مختلفو هوټلونو کې کیږي او دا کار د دې سبب کیږي چې طالبانو نشي کړی په وخت د پرمختګونو جزئیات مطبوعاتو ته ورکړي
د ناټو سرمنشي وی که څه هم په افغانستان کې حالات سخت دي خو د سولې د راتلو امکان په کې لیدل کیږي یانس استولتنبرګ نن په بروکسل کې خبر اعلان ته ویل چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د حالاتو او د طالبانو سره د سولې د احتمالي پریکړې په نتایجو خبرې او مشورې وشي
ان افغانستان د سیټوېشن ریمینز ډیفیکلټ
په افغانستان کې وضعیت لا سخت دی خو موږ د سولې هڅو ته سترګې په لاره یو د امریکا متحده ایالاتونو د ائتلاف غړو ته معلومات ورکوي موږ د سولې د احتمالي تړون په اړه مشورې روانې ساتلې دي چې ناټو څنګه ملاتړ کولی شي
ټاکل شوی د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د بلجیم مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ترسره شي. ستولتنبرګ خبریالانو ته دام ویلې چې د ناتو سازمان به په افغانستان کې د حالاتو تر سمیدو پورې د افغانستان د قواو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د افغانستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو نه وروسته د انتخاباتو د کمیسیون ټول غړي له وظایفو لرې کړل. جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات چې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د یوې ګډې کمیټې لخوا وړاندې شوی وو او کابینه هم تصویب کړی وو نن توشیح کړل.
د افغانستان د عبوري دولت په خوانه رئیس او د ملي نجات د حزب رئیس صبغت الله مجددي تیر شپه د درې نوي کلونو په عمر مړ شو. د حضرت صبغت الله مجددي کورنۍ او د ملي نجات ګوند په وی اعلامیه کې ویلي هغه تیر شپه یعنی د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شوی دی او سبا د چهارشنبه پر ورځ د کابل ښار په عاشقانو او عارفانو کې په خپل پلارنۍ یادرې کې خاورو ته سپارل کیږي. ښاغلی مجددي د 2015 میلادي کال نه تر 2011 پورې د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس او په 2003 میلادي کال کې د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې رئیس هم و. حکومت د صبغت الله مجددي د جنازې د مراسمو په خاطر سبا په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له امله عملیات ځنډیدلې دي او قواوې د ستونزو سره مخ دي. د سوریې د دیموکراتیکو قواو نطاق مصطفی بالی وایي چې هغه دهشتګر چې دلته راټول شوي دي تر ټولو خطرناک دي چې د نړۍ له ګډ ګل لکه اروپا، افغانستان، پاکستان، عراق او نورو هیوادونو نه راغلي دي. دوی ټول مسلکي دهشتګر دي او د القاعده او نورو ډلو ډیره تجربه یې حاصله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په تکساس کې غونډه ته ویلي دي چې په سوریې او عراق کې د امریکا جنگیالیو سل په سلو کې سیمې د داعش له منګولو آزاد کړې دي او موږ به ډیر زر بیرته ووزو او د داعش د سل په سل ماته خبر به زر اعلان شي. کېدای شي په یوه اونۍ یا د اونۍ نه کم وخت کې اعلان شي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر شانهان په یو ناڅاپي سفر د عراق پایتخت بغداد ته تللی دی. شانهان به د عراق د صدر اعظم او نورو مقاماتو سره په غونډو کې د عراق د ملي حاکمیت په ارزښت او د واشنگټن او بغداد د راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې پوځیان یې د کوربه هیواد په غوښتنه په عراق کې دیره دي. دغه امریکایي مقام د خپلو پوځیانو سره د سوریې نه د قواو پر ایستلو هم خبرې کوي.
د امریکا د سنا او د استازو د مجلسونو مشران د حکومتي ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره په اصولو کې یوې موافقه ته رسیدلې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د کانګریس مرکچان وایي دوی د فدرال حکومت د تړل کېدو د مخنیوي لپاره هوکړې ته رسیدلې دي، خو جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ماښام د ټکساس ایالت په الپاسو کې د وینا پر مهال یو ځل بیا د دیوال د جوړېدو لپاره په خپله غوښتنه ټینګار وکړ. د کانګریس غړي وایي په دې قرارداد کې له مکسیکو سره په سرحد کې د 80 کیلومتره نوي موانع د جوړېدو لپاره پر 1.4 میلیارد ډالرو موافقه سوې ده. په دې کې همدارنګه د ګمرک د افسرانو او د بشري مرستو په ګډون په سرحدي دروازو کې د کنټرول د پرمختللې ټکنالوژۍ لګول هم شامل دي. تر اوسه د دواړو لورو مرکچانو د قرارداد په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او دا هم معلومه نه ده چې آیا جمهور رئیس ټرمپ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال لپاره په خپلې لومړنۍ غوښتنې ټینګار وکړي که نه. قانون جوړونکي اوس وایي دا هوکړه د یوې مسودې په شکل جوړیږي څو جمهور رئیس ته وړاندې سي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري.
چین غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په عبوري خط باندې یو داسې تمځای جوړ کړي چې د سکلو اوبو او د نورو یخو شربتونو ساتلو سهولت پکې وسی. مسؤلونو ویلي دي د دې چینایي پروژې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لپاره د هغو زرګونو خلکو خدمت وشي چې هر ورځ تګ راتګ کوي او د سوداګرو لپاره سهولت پکې برابر کړي. په اسلام آباد کې د چین د سفارت معاون ژاو لیجیان امریکا غږ ته وویل د سرحدي پراختیا دا پروګرام د وروستۍ یغې لوړې کچې مذاکرې نتیجه ده چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې درلوده.
د وینزویلا موقت جمهور رئیس هوان گوایدو د پوهنتون د محصلینو نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا په شمول 50 هیوادونه وایي گوایدو مشروع جمهور رئیس دی. گوایدو کوشش کوي چې د کولمبیا نه وینزویلا ته د بشري مرستو پروګرام سرته ورسیږي او مرستې پرته له ځنډه خلکو باندې وویشل شي. ګواندو پوځیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د مرستو مخه ونه نیسي.
د نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو لامل لکه لګ ولس کسان مړ شوی دی او څلور تنه نور زخمیان دي. د اور وژنې د ادارې یو مامور وی اور د کروال باغ د ولسوالۍ د ارپټ په هوټل کې لګیدل دی. مامورینو ویلي چې دوی 15 دیرش کسان د مرګ نه ژغورلي دي. د پیښې د اصلي سبب د معلومولو لپاره پلټنې روانې دي.
د میانمار په ختیځ کې پولیسو په هغه سوزرو خلکو د ربړي ګولیو ډزې کړې دي چې د رهبر آنګ سان سو چی د پلار په مجسمه د اعتراض د خودلو لپاره راغون شوی وو. دا مجسمه چې جنرال آنګ سان په اسپور ده د کارند قبیلې د غړو د اعتراضونو باوجود د دې میاشتې په پیل کې د کایا د ایالت په مرکز لوی کاکی خودل شوی ده. په تیر کال کې دغه مجسمه د خودلو د پلان د اعلان رئیس د کارند د اقلیت خلکو لسګره موتریزین نیول شوی دي.
او د امریکا د کانګرس نوې غړي چې د سومالی مسلمان مهاجره ده د خپل هغه تبصری لا کابل چې جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو غړو زهرجنې وبللې وی غندلې بخنه غوښته ده. د منیسوټا د ایالت استازي الهان عمر ټویټ کړی دی چې په امریکا کې د اسرایلو طرفدار ګروپ یعنی د اسرایلی ولسم امریکایانو د عامه چارو کمیټه د یهودی دولت سره د کانګرس د غړو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. میرمن عمر ویلی دی د هغې نیت هرگز دا نه و چې هغه یهودی ولسم امریکایان او یا هغه کسان خپه کړي چې دې تیاری ورکړی دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی فکر نه کوي د هغې عفو غوښتل کافی اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. وسلوالو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره یوې نوې څوارلس کسیزه ډله اعلان کړي چې پکې انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د افغان حکومت په بند کې دی او طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې د انس حقانی د خوشي کېدو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیول سوی. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو لپاره د خپل مرکچی پلاوي سوارلس کسیزه ډله اعلان کړه چې د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ پکې ضیاء الرحمن مدني، عبدالسلام انفی، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، خیرالله خیرخوا، متی الحق، محمد انس حقانی، نور الله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق شامل دي. طالبانو ویلي چې لدې ورسته به دا ډله له امریکا سره د سولې روانه خبرې پر مخ وړي. د دغه ډلې ویان ذبی الله مجاهد په ټویټر کې د یو خبر شوی پیغام لاره ویلي چې انس حقانی داسې جرم نه دی تر سره کړی چې لمخې بندي شي او د نوموړي په بیرته خوشی کېدو یې ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان هارون چی خانسوري او د ملي امنیت ریاست په جلا پیغامونو کې ویلي دي چې حکومت مکلف دی په دې برخه کې قانون تطبیق کړي او د انس حقانی د خوشی کېدو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی. په دغو پیغامونو کې ټینګار شوی له هغو کسانو سره به د قانون پر اساس چلند وشي چې د افغانانو په وړاندې جرم سره کړی وي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل انس حقانی په زندان کې دی او له هغه سره د قانون مطابق چلند کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو پر اساس انس حقانی د 1993 کال د تلې په سلوریشتمه په افغانستان کې نیول شوی دی. ښاغلی حقانی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د دغه شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی دی. دا سیاسي چارو سیړونکی وحید مجدا وایي چې د طالبانو د مرکچی پلاوي په ډله کې د انس حقانی د نوم شاملول تبلیغاتي بڼه لري او طالبان غواړي چې له دې اقدام څخه د یو ډول فشار په توګه استفاده وکړي. ښاغلی مجدا امریکا غږ آشنا ته وویل
په نتیجه کې دوی غواړي چې دا مسله پورته کړي چې باید دا مسله مشخص شي چې انس حقانی څه ګناه کړی دی. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې په دې شکل طالبان په امریکایي پلاوي باندې فشار راولي چې تاسو یو غړی چې هغه بندي دی هغه باید خوشي شي او دا چې په خپل امریکایان دا سره نیولي دي او بیا افغان حکومت ته سپارل دي امریکایان کولی شي چې دا سره راولي په مذاکراتو کې شامل کړي.
د افغانستان لوی سرنوالې امریکا غږ ته د انس حقانی د قضیه په اړه د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې نوموړی په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په جرم نیول شوی دی. که څه هم د انس حقانی په اړه د درېګونو محکمو د پریکړو جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د لویو تروریستي بریدونو اکثرو عاملینو ته د اعدام د سزا ورکولو وړاندیز کړی دی. د 1995 هجري لمریز کال د غوي په میاشت کې د جمهور رئیس غني د حکم له مخې حقانی شبکه او د طالبانو د ډلې پر شپږو غړو د اعدام حکم تطبیق شو چې د ښاغلي غنی دا پریکړه د بشر د حقونو د نړیوالو ادارو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنوریدونکو، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمیر نورو افغانانو د حکومت لخوا د سولې لپاره د مشورتې جرګې رابلل ستایلی دي. د حکومت اجرایی رئیس اوس په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وایي چې د سولې لپاره له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابله رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ په ارک وی غونډې ته وویل چې د روان کال د هود په میاشت کې به د ټولنې د ګڼو قشرونو د استازو په ګډون ملي مشورتي جرګه د سولې راوبولي. ولسمشر دا چاره د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی ته وسپارله. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې لا وختي ده چې د دې جرګې په تړاو خپل نظر څرګند کړي، خو ملاتړ د سولې د هرې هڅې کوي.
په هغه کې وخت لرو چې انشاءالله په فرصت نه غواړم چې داسې یو نظر ورکوم چې بیا خدای نه خواسته کوم سوی تفاهم پیدا شي. هر کوشش، هر حرکت چې موږ سولې ته نږدې کوي زه د هغه ملاتړ یم. خو په دې اکله بیا وخت لرو چې بیا تبصره او مفصل بحث وکړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا جرګه تایید کړې او دا جرګې د روانو ستونزو نه د وټولو لپاره خلار بللې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کار لپاره د عمر داوودزی مرنه هم ستایلې ده.
اعلان خو د مشورتي لو جرګې سعودي په هر ترتیب ښه خبره ده. هر کله چې د افغانستان ولس راغونسي او مشورې وکړي او تبادل نظر وکړي دا به تل د افغانستان په
سولالی شورا وایي چې د دې مشورتي ملي جرګې د ترتیباتو لپاره کار پیلوي. د شپدي جرګې کې به څوک غړي توب ولري، د ټولنې کوم قشرونه به پکې وي، د پارلمان اوسنی غړي به وي او کنه وي پارلمان به د دې جرګې کې برخه اخلي لا څه نه دي معلوم. د سولالی شورا له طالبان سره د خبرو لپاره د داسې مشورتي جرګې دایرول اړین بولي.
په همدغه جرګه کې د خلکو د نمایندګانو د مشورې په اساس باندې چې کوم طرز العمل موږ جوړوو یا کوم پریکړې ته رسیږو یا نتیجې ته رسیږو د هغه په اساس موږ ډېر په اسانه باندې موږ ویلی شو او کولی شو چې د خلکو په نمایندګۍ د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ ګډ شو او داخل شو هغه مذاکراتو ته طالبانو سره چې زموږ خلق غواړي.
خو ځینې نور بیا وایي چې دا ملي مشورتي جرګه نه چې د ټاکنیز کمپاین برخه اوسي، ځینې سیاسي ګوندونه ملاتړ او ځینې پکې شک څرګندوي. دا مشورتي ملي جرګه به په خود کې دایره شي. په پام کې ده چې د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ځل خبرې هم ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې هم واورېدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې په یوه مشورتي غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته دنده وسپارله چې د کاپ د میاشتې تر وروستیو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړولو ته تیاری ونیسي. د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقات امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا یو نیک اقدام دی.
په دې وختو کې چې په سولې په برخه کې نړیوال او سیمه ییز او په داخل د افغانستان کې حرکات محسوسېږي، د جمهور رئیس چې پرون جلسه کې دغه پیشنهاد وکړ دا یو ښه اقدام دی. دغه خلک به د افغانستان شموله شخصیتونه را جمع شي، دلته به کښېني، دارالانشا به ولري، اجنډا به جوړه کړي، په دې برخه کې بحثونه به وکړي او یو نقشه ای رای یا یو اتفاقی طرح او نظریه و دولت ته وړاندې کړي او مصالح مخالفین طالبانو ته خپل نظریات او پیشنهادات وړاندې کړي. نو دا ډیر ښه اقدام وشو او د دې جریان پر مخ بیولو کې او د نړیوالې ټولنې په مرسته جلبولو کې دا یو تاثیر لري.
بله، تاسو د مشورتي جرګې دایرې دل اغیزناک ګڼي، څومره به طالبان د دې جرګې فیصله ومني؟
او جلګه خو خپل وړاندې زونه ولري د فیصلې په شکل نه، بلکې د نظریاتو پیشنهاداتو وړاندې زونه په شکل. او موږ امید لرو چې طالبانو هم د مذاکراتو لپاره یو څوارلس کسیزه هیئت وټاکه چې دا هم یو پیشرفت دی که دغه مذاکرات دی. نن د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کوي یو وخت به داسې راشي چې بیا به د افغانستان د هیئت سره هم همدغه هیئتونه سره وټاکل شي او دا خبرې چې به پیشرفت وشي. طالبان په دې برخه کې څه نیوکه نه لري، بلکې دا هغوی دپاره یو فرصت دی چې په یو وخت کې د دغسې افغانستان شموله جرګې یا مشورتي جلسې غړیتوب ولري او خپل نظریات او خپل پیشنهادات باغې کې طرحه کړي.
بله، څومره مطمئنه سی وقا صاحب چې مشورتي لویه جرګه وه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرو ته یوه زمینه برابره کړي؟
خو یو تاثیر لري، یو خدای چې د افغانستان ټول ولایتونه او سرحدي دي که مرکزي ولایات دي، ستونزې لري، ځینې ستونزې شریکې دي، ځینې دغه سیمو پورې مخصوصې دي، قربانی ټول افغانان ورکې، ستونزې مګالي، مشکلات هم لري. اول به دا خپل غږ یو ځل اتفاق کړو چد کې چې موږ په دې مملکت او په دې ملت کې د سولې غوښتونکي یو او سوله د ټولو خواوو په ګټه ده، او دا مملکت او دا ملت په دې حکومت او په دې طالبانو باندې دا حق لري چې د جنگ جریان پای ته ورسوي او د سولې لارې نه د افغانستان سرنوشت وټاکي او د سرنوشت په مدیریت کې او په سیاست کې په شریکه باندې کار وکړي. نو دا یو ښه پیغام به وي او د دې پیغام نه به طالبان هم ضرور متاثر به وي او انکار به نشي کولی.
وقت امریکا سره د اډو د تړونونو د لاسلیک پریکړې د پاره مشورتي لوی جرګه غوښتل شوې و، خو جرګې یو څه فیصله وکړله، مګر هغه وخت حکومت دریز بل څه وښوده. دا ځل به څه شی په قوت را څرګند شي چې د خلکو هغه په جرګې باندې هغه اعتماد هم لاسته راشي او فیصله یې ومنل شي؟
په تعصب باندې به ووایم چې په هغه وخت کې دغه وخت جمهور رئیس د جرګې په پای کې یو موضوع درلودله چې دغه یو تړون یعنی غور کول او هغه دې مرحلې ته رسول چې جانبین پرې موافقه وکړي او دستخط وکړي. دا مسله وړاندې کړله او د جرګې په پای یا په آخره کې د دغه یو تړون سره مخالفت وښوده چې هغه د مجددي صاحب چې وفات شوی خدای دې به ورحمېږي، چې هغه ډېره جدي غوښتنه وکړه جرګې رئیس و چې دا شی امضا کاو په پار صورت. اما دا یو داخلي مسله ده، دا دغه چې قرارداد چې هغه څو اړخونه ولري او مثبت او منفي توجیهات به کېدلې شي هغه نه ده. دا کاملا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده. په دې مسله کې د افغانستان د خلکو جمع کېدل حکومت ته یو مجوز ورکوي چې فعالیت وکړي، طالبانو ته یو فرصت ورکوي چې د دې سره خبرو ته آماده شي او یو مشترکه یو پیشنهادات به داسې راوباسي چې دولت هم پکې ځای ولري او طالبان هم پکې ځای ولري.
ډیره مننه وکړه صاحب کور ودان.
ډیره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په پکتیا کې د شوزو د حقونو مبارزونو پر افغان حکومت رغ کړی چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي تړون کې د شوزو حقونه خوندي کړي. دوی له طالبانو هم غوښتي نور باید له جنگ څخه خلاص واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د بېسارې پرمختګ خبرونه ورکړل شوي، یو شمېر ښځینه فعالانې د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د ښځو د حقونو مبارزینو په یوه راټولېدنه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د ښځو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي،
د ښځو د حقونو په اړه علني خبرې وکړي. هغه نارینه چې په دې خبرو کې ګډون کوي باید روښانه کړي چې په هیڅ ډول د ښځو په حقونو معامله نه کیږي. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغان ښځې اسلامي کلتوري او آدابو ته په کتو ژوند کوي. اړتیا نشته چې د افغان ښځو په ژوند دویم ځلې تحلیل او تفسیر وشي.
د کال 2001 میلادي راهیسې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغان حکومت جوړ شو، د دغه هیواد په لر او بر کې ښځو ته د زده کړو، روغتیا او نورو حقونو د تامین په برخه کې بېسارۍ پرمختګ شوی. د پکتیا ښځینه فعالانې نه یوازې د تیرو 18 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار لري، بلکې غوښتنه یې دا ده چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي کېدونکي تړون کې د ښځو ټول حقونه خوندي وي.
منګه اس کله خپل حق حقوق نه تیریګو منګه خپل هغه باندې ولاړه سو ځکه چې دا ډیر ځنبات منګه وشو کولای چې دا خپل حقوق ترې اندازې پورې لاس راوړو او اداراتو کې وظیفه اجرا کو او د منګه خزي او جونې مکتب ته لاړل نو دا حقوق ولې منګه لاس ورکړو صحیح ده چې اسلامي جاب منګه مراد کو ولې اوس منګه مراد کړای دا آینده کې به هم مراد کو ولې منګه هیڅ کله نه غواړو چې خپل حقوق لاس ورکړو
په ګردیز کې د غوراټولو شو یو میرمنو له طالبانو هم غوښتل چې نور نو باید له جنگ نه لاس واخلي او سوله یقیني کړي د غوښو هم د نور قشرونو ترڅنګ پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ
د صلح په باره کې او دا مهمه ده چې افغان خزي هم صلح پالون کی وی او هغه کور کی وی کټولنه کی وی او یا که هیواد کی وی موږ افغان خزي د صلح په خبرو کې دا معنی لرون کې دي چې دوی هم باید په صلح کې ونډه ولري او افغان خويندې هم صلح غوښتن کې دي
په ورته وخت کې د صلح د خبرو په تو د دوه سره طالبانو هم ویلي چې دوی د خزو حقونو ته پوره ژمن دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د خزو پر زده کړو کار روختي یا سانتیاو او د غرض د نورو حقونو پر تامینولو ټینګار کړی دی
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده اوس په مکړې د خبرونه ورستی رپورټه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر ضد د نړیوال پوځي ائتلاف عملیات دوام لري د سوریې دیموکراتیک پوځیان او کوردان وایي چې دوی په دیر الزور کې ګڼې سیمې نیولې دي او مخ په وړاندې روان دي پوځیان وایي چې جنګیالي له ملکیانو څخه ډال یا سپار جوړ کړی او غلچکې بریدونه کوي نور جزئیات په رپورټ کې واوري
د داعش په وړاندې د امریکا په ملاتړ سوریایي او کوردي ځواکونه د باغوس د کلي نه د باندې ولاړ دي او له مخې نه د ښځو ماشومانو او نارینهو لږ تر لږه ولس موټره له کلي نه ووتل د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي په تیرو لس ورځو کې شاوخوا 20,000 ملکیان چې ځان عراقیان ښیي له دغه کلي څخه وتلي دي
هناك عاملين يؤثران بشكل مباشر على
دوی مسألې په دې جګړه کې مستقیمه اغیزه کوي اول هغه ترهګر چې دلته راټول شوی دی تر ټولو غوره ترهګر دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه اروپا افغانستان پاکستان عراق او نور هیوادونو څخه راغلي دي دوی ټول مسلکی ترهګر دي او د القاعده سره د کار تجربه لري او دویم دا چې هغوی د خپل ورستی مرکز نه دفاع کوي
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه باور لري چې په باغوس کې به له څلور سوه نه تر شپږ سوه داعش جنګیالي موجود وي خو مصطفی بالی وایي که چیرې ملکیان وویستل شي جګړه به څو ورځو کې پای ته ورسیږي
د ملکیانو حضور زموږ ځواکونه د ستونزې سره مخ کړي دي موږ باید ملکیان له بریدونو خوندي کړو که چیرې موږ ملکیان خوندي کړو نو په څو ورځو کې به جګړه پای ته ورسیږي خو که ترهګر د ملکیانو څخه د سپر کار واخلي بیا به دا جګړه یو څو ورځې نور هم وخت واخلي
د سو خبرونو سرخط واوري د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په حق له د پنځم ځل خبرو لپاره تیاری روان دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د دوی هدف په افغانستان کې سوله ده نه د افغانستان نه د عسکر ویستل د خلیلزاد د سفر د پیلیدو سره سم طالبانو د هغه سره د پنځم ځل لیدو لپاره چمتووالی ښودلی دی طالبانو خپل یو مهم کس او د حقانی د شبکې غړی انس حقانی چې د افغانستان د حکومت په بندیخانه کې دی د خپلو مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی طالبان وایي په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق سهیل شاهین د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې په قطر کې د دوی دفتر د رسمي پیژندلو په وسیله به د سولې مذاکرې چټک شي د ناټو سرمنشي ویلي دي که څه هم په افغانستان کې حالات سخت دي خو د سولې د راتلو څرک پکې لیدل کیږي د افغانستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو د راوصلو نه وروسته د انتخاباتو د کمیسیون ټول غړي له وظایفو لرې کړي دي د افغانستان د عبوري دولت په خانه رئیس او د ملي نجات د جبهې رئیس صبغت الله مجددي تیره شپه د درې نوي کلونو په عمر وفات شوی دی د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له امله عملیات ځنډیدلي دي او قواوې د ستونزو سره مخامخ دي
قدر من اوریدونکو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه اوري